دا مشال رادیو ورسته خبری خبرونه که در تازه حسیبه شهید هر کلی وایم پا پختونخوا که دا مازیگر 15 بجه دی دا ماخم ترشپاگو بمو پا دیخ پراونه که دا نن رازی دا تازه سیاسی خبری طولانیزو او کلتوری پیخونه خبر کلو پا دیخ پراونه که با دا پاکستان دا او هندوستان دا اریکو دا نیوی باب دا پرانیستل که دو او پر افغانستان با دا اریکو پر اغیز در تاشن نورانده کلو او دا غراز با دا حقانی شبکی پرزد دا پاکستان دا ممکنه عملیاتو پاره دا ولسمشر آصف علی زرداری دا سرگنده اونو پاره دا کارپوهانو جاج هم در تورانده کلو خو پا پیل که هم دا دی سات خبرون او رو چه بشیر گواخی ورانده کلو
د هند او پاکستان وزیر اعظمان وایي چې د اړیکو د یو نوي باب پرانستل ضروری دي. په خبر جنسی کې د امن سرشتي 15 کسان وژل شوی دي او نن ښایي د امریکا هغه پوځي ته سزا واورول شي چې په افغانستان کې پی د ملکی وګړو د وژنې تور نه دي. د خبرونو تفصیل. د هند او پاکستان وزیر اعظمان وایي چې د اړیکو د یو نوي باب پرانستل ضروری دي. دوی دا خبرې د سار کیا د جنوبی شه هیوادونو د همکارۍ د تنظیم په غونډه کې د برخه اخیستلو په مهال په یوه جلا ملاقات کې وکړې. د هند وزیر اعظم منموهن سنگ وویل اغوای زر ډیر خوشاله يم چې د پاکستان وزیر اعظم د دې خبرې ملاتړ کوي چې موږ یو ډیر ښه موقعه لرو او د خبرو دوهم پړاو باید تر دې ډیر څه مخه تراوړي او د پخوا پر نسبت دواړو هیوادونو د لا ډیر نږدې کولو لپاره تر دې ډیرې نتیجې ترې باید لاسته راشي. د پاکستان او هند ترمنځ د خبرو اترو لړۍ په 2003 کال کې د ممبئی له بریدونو وروسته ودرېده. په دې بریدونو کې چې هند په پاکستان میشته وسلوالو ډلو اچي له سلو ډیر کسان ووژل شو. دا ځل د سار غونډه په مالدیب کې کیږي چې د ځینو نورو هیوادونو تر څنګ پکې افغانستان هم برخه اخلي. د خبر جنسی په باړه کاخیلو سیمه کې د لشکر اسلام وسلوالې ډلې او د کاخیلو امن سرشتې ترمنځ په یوه نښته کې د کاخیلو د امن سرشتې 15 کسان وژل شوي دي. یاد دې وي چې په باړه سیمه کې د تیر دوو کلو راهیسې د وسلوالو په ضد پوځي عملیات روان دي او په دې سیمه د کاخیل امن سرشته هم د امنیتي ځواکونو په ملاتړ د وسلوالو په ضد جګړه کوي. په فراه ولایت کې نن په درې امنیتي پیښو کې یو ځانمرګ او درې مین ایښودونکي وژل شوي دي. په یوه بله پیښه کې د حکومت یو مخالف قومندان وژل شوی دی. د فراه د امنی قومندانۍ د امنیت امیر محمد غوث مالیار وایي
د فراه ولایت په مربوطاتو کې درې مهمې پیښې شوې دي چې انتحاري غوښتنې داخل د ولایت شي او مواد په ده باندې الوزي. طالبانو درې نفري ګروپ غوښتل چې په عام سړک کې مینګوزاري وکړي، مین ورباندې انفجار. همدارنګه د خاک سفید ولسوالۍ مربوط یو نفر طالب چې مولوي ناصر نومېږي، د طالبانو مشر دی، دا وژل شوی دی. دغه ټول جسدونه پولیس ته په لاس ورغلل.
په دې وروستیو کې په فراه ولایت کې د ماینونو د چاودیدلو پیښې ډېر شوې دي. کېدای شي نن په امریکا کې یو 15 تنه پوځي پینل د سارجنټ کالوین ګیبس په نامه پوځي ته د افغانانو د وژلو په تور کې فیصله واوري. ویل کېږي نوموړی د هغه ډلې مشر دی چې د ورباندې د وژونکو ډلې تور لګېدلی او د دې نه وړاندې درې غړي په دې لړ کې ککړ ګرځول شوي. د امریکا سرکاري وکیلان وایي افغانستان کې د امریکایي پوځ نه د سرکښې ډلې مشر دغه هیواد کې د لوبې په توګه د ولسي خلکو د وژنې په لړ کې امریکایي ولس ته دوکه ورکړې. که په شپږویشت کلن ګیبس باندې دا درې وژنې چې د افغانستان په جنوبي برخه کې د تیر کال جنوري نه تر مئی میاشتې پورې کړې جرم ثابت شي نو د عمر قید سزا ورته اورول کېدای شي. د سویډن حکومت وایي د روان کال تر اخره به د افغانستان نه خپل پوځونه وباسي. د سویډن وزیر خارجه کارل برت ویلي د 2012 کال تر اخره به افغانستان کې د خپلو پوځونو شمیره له 1500 څخه 400 ته کمه کړي او د 2014 کال د پسرلي پورې به خپل ټول ځواکونه د دغه هیواد نه وباسي او د دې وروسته به 200 سویډنیان د افغان امنیتي ځواکونو د مرستې او تربیت لپاره دغلته پاتې شي. نوموړي زیاته کړې هیواد دا فیصله د هغې وروسته وکړه چې افغان ولسمشر حامد کرزي وویل چې داسې پلان لري چې په 2014 کال کې د هغه د صدارت د دورې له ختمېدو وړاندې افغان ځواکونه د نړیوالو ځواکونو نه د امنیت ذمواری په خپلو لاسونو کې واخلي. د سویډن ځواکونو د نړیوالو مرستندوی ثلثاتو ځواکونو برخه ده چې د افغانستان په شمالي ولایت بلخ کې خپلې ذمواری ترسره کوي. د ایران روحاني مشر ویلي د هیواد د ټیمي وسلو د له منځه وړلو لپاره به د امریکا او اسرائیلو هر برید ته سخت ځواب ووایي. پر ایران سرکاري ټي وي د آیت الله علي خمینی دا بیان د ملګرو ملتونو د اټمي توانۍ نړیوال ادارې لخوا د هغه رپورټ څخه دوه ورځې وروسته راغلی چې پکې ویل شوی و داسې شواهد موجود دي چې ایران د اټمي وسلو د ترلاسه کولو لپاره ازموینې کړې دي. د اسرائیلو وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو له نړۍ غوښتي چې ایران د اټمي وسلو له جوړولو منع کړي ځکه چې د ده په وینا کې ایران اټمي وسلې ولري نو دا به د سیمې او نړۍ لپاره ښه نه وي. که څه هم ایران وایي اټمي پروګرام یې د سوله ییزو موخو لپاره دی خو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان مارک ټونر وایي چې امریکا اوس هم باور کوي چې دا پروګرام پرېښودل شوی نه دی او ایران غواړي چې اټمي وسلې جوړې کړي. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال رادیو نو اوریدل چې بشیر ګوختر ته وړاندې کړل پر روانه خبرونه کې له محاسبه شهید سره دغه څاوري. په دې خبرونه کې د حقانی شبکې پر ضد د پاکستان د ممکنه عملیات په اړه د ولسمشر آصف علي زرداری د څرګندونو په اړه د قبایلي چارو کارپو شهاب الدین شننه هم لري.
زما خیال دا دی چې دوی د یو بل په نقطه نظر غالبا چې اوس لږ ډېر پوه شوي دي. دغې وفد ته که صدر صاحب څه یقینداني ورکړې وي اسټبلشمنټ ته هغه هم داسې انکار نه دی کړی.
په دې خبرونه کې دغه راز د پاکستان او هندوستان د اړیکو د نیو باب د پرانیستل کېدو او پر افغانستان باندې د اړیکو پر اغیز درته شننې هم وړاندې کړو. د سیمیزو چارو کارپو خادم حسین
که پاکستان د خپل پالیسي د خپل نظر بدل کړي شي نو په افغانستان کې به 80% تمروي خپل مشیت خپل به د منځ یو شي.
و باورش د پښتونخوا حکومت پیښور هوایی ډګر ته د حاجیانو در رسیدو د هر کلی لپاره څه تدابیر نیولې دي. د پاکستان بشري حقوقو ادارې په کراچۍ کې د هندوانو په وژنه اندېښنه ښودلې. په دې اړه هم درته رپورت لرو. په دې خبرونه کې مو د قبایلي سیمو سیلګریزي سیمه رانیګټ ته هم بیایو.
زمون داسې ډېر خوښي وبل خو یو پدې کې غا هایکینګ او ټریکینګ او دغه لار ده په دې وجه یو په داسې په بلندې باندې دوه د ډېر خپل زین دی او بل پر سکون دی.
د دغه سلګری سیسمې انزور هم درته وړاندې کوو او نور کلتوري او ټولنیز رپورټونه هم لرو تر پای را سره اوسئ. تاسو مشال رادیو او یو د هم د خبرونه لمړی موضوع د برتانیې یو ورځپاڼې ډیلی ټلګراف ویلي دي چې ولسمشر آصف علي زرداری امریکا ته ویلي دي چې پاکستان به امریکا سره په ګډه د حقانی ډلې پر ضد عملیات کوي. په دې اړه کارپوهان څه نظر لري؟ دا ټول له اسلام آباد د انیسا اجمل پر رپورت کې.
د برتانیې ورځپاڼې دی ټلیګراف کې ویلي شوی دی چې ولسمشر آصف علي زرداری ویلي دی چې پاکستان به د امریکا په مرسته سره حقانی نتورک ختموي. د دې ورځپاڼې تر مخ ولسمشر دا خبره تیر د نهه پروس پاکستان ته راغلی د امریکای کانګرس وفد چې مشر یې د امریکای هوم لینډ سکیورټی مشر مکال کولا هغه سره د ملاقات په وخت کړی دا. مکال ویلي دی چې پښتنه دارا پورته کیږي چې ولسمشر آصف علي زرداری ته پوز او استخباراتي ادارو باندې څومره دسترس حاصل دی چې هغه افغان پالیسۍ کې مهم کردار لوبوي. دغه سي مکال دا هم ویلي دي چې قبایلی سیمو کې موجود حقانی گروپ او نور ترهګر افغانستان کې په افغان او امریکای پوز بریدونو کولو کې ککړ دي او که پاکستان د دې ترهګرو پر ضد کاروایی تیز نه کړه نو امریکا د پاکستان په امداد کې کمی هم کولی شي. مطبوعاتو کې د دې خبر راتلو وروسته د قبایلی چارو کارپوه شهاب الدین د یو تپوس په جواب کې مشال ریډیو ته صداسي ویل
پاکستان باندې مسلسل د پریشر ټیکټکس چې کوم دغه استعمالي زما خیال دا دی چې د دې یو بل په نقطه نظر غالبا چې اوس لږ ډیر پوه شوی دي. دغه وفد تا ک صدر صاحب څه یقینداني ورکړې وي نو موجوده چې کوم اسټابلیشمنت ته هغه هم خپل اداسي انکار نه کوي. هغه هم دا وایي چې موږ به کده چا خلاف اکشن کوو نو په خپل مرضی به کوو او په خپل ټایمینګ به کوو. په دې باندې زما خپل خیال دا دی چې پاکستان کې کا زرداری ته په دغه ادارو باندې اختیار نه حاصل په فوج یا پای یسای نو پدې کې هم امریکا برابر ذمہ دار ده.
بل خو د قبایلی چارو کارپوه ډاکټر اشرف علي وایي چې د پاکستان سیاسي ګوندونه لا تر دې دمه په دې نتیجه نه دي رسیدلې چې په شمالي وزیرستان کې عملیات کول پکار دي یا نه. بل پاکستان په شمالي وزیرستان کې د عملیات کولو لپاره د خپل پوسټ تیارې ته هم ګوري.
حکانی شبکې خلاف فرض کته د اقدامونو اخلي نو آیا حکانی شبکه چې دا د میاشتو میاشتو نمونګ اورو چې دغه ځکه عملیات کیږي نو هغه په شمالي وزیرستان کې ناشې دي چې شاهي د لپاره ډیر زیات آپشنز یې او رزیدنسي د تلې شي چې اوس مغې تګ راتګ الته کې شته دي هغه کور مې جنسې ته دغه او بس ته دي الته کې تلی شي هغه شمالي وزیرستان اخوا غلام خان او فاطمه چې کوم دی افغانستان ته اوري دي شي دغه فاطمه چې کوم دی هغه نور قبایلی سیمو ته راتلی شي نو فکر نه کوم چې دا یو دومره سخت سند په پاکستان واخلي نو دا داسې مطلب اسمان بلان دی راوږي بلکې کې دي شي چې سمارټ سکیل اپریشن وکړي یو خو به د هغه خلاف چې کوم دی ګامونه واغستي شي دنیا ته هم دا قبول شي بل دا چې امریکای چې کوم فشار دی هغه ته هم صحه پورې جواب ملاو شي.
ډاکټر اشرف علي زیاتوي چې کچره پاکستان د امریکای په فشار عملیات کوي نو هغه لپاره به پاکستان یو داسې طریقه اختیاروي چې ولستاونه غني چې د عملیات د امریکا په فشار شوي دي او بل اړخ ته پاکستان امریکا هم مطمئنه کی. د ولست مشر آصف علي زرداری د دې بیان پاړه مشال لیډیو د ایواني صدر ویان فرحت الله بابر سره د خبرو کولو هڅه وکړه خو د مصروفیت لکبل هغه د خبرو نه ډډه وکړه. بل خو د مطبوعاتو ریپورتونو تر مخه ولست مشر آصف علي زرداری ویلي دي چې امریکا دې په پاکستان تورونه لګول بند کړي او د پاکستان مفاداتو احترام دی وکړي. پاکستان د امداد اغستو په ځای امریکا سره تجارت کول غواړي. انیس اجمل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
تاسیم مشال ریڈیو اور د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی د نیپال په مالدیپ کې د هند وزیر اعظم ډاکټر منموهن سنگ سره لیدنه کړې ده چې پکې د کشمیر شخړې په ګډون د اوبو مسلې ترهګری او سرکیک پور مسلې خبرې اترې شوې دي. تفصیل یې له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال احمد الله راکوي.
د نیپال په ادوخار کې ولسم سارک سربراهي کانفرنس شروع کې دوه وړاندې د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او هند وزیر اعظم منموهن سنگ ترمنځ په ملاقات کې د کشمیر په شخړه، اوبو مسلې، ترهګرۍ او سرکریک په مسلې خبرې اترې وشوې. د ملاقات وروسته مطبوعاتو سره خبرو کې وزیر اعظم ګیلانی وینا وا چې هند وزیر اعظم سره په ټولو بنیادي مسلو خبرې اترې وشوې او د ملاقات نه به دوه ملکونو ترمنځ د تعلقاتو د نوې دور آغاز وشي. په دې موقع د هند وزیر اعظم ډاکټر منموهن سنگ مطبوعاتو ته ویل مونږ په تیرو وختونو کې ډیر وخت ضایع کړو او اوس وخت راغلی دی چې د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات نور هم مضبوط شي او دې لړکې د مذاکراتو راتلونکي پړاو به هم ډیر مثبت وي او د مذاکراتو دا عمل به همداسې جاری ساتلی شي. مونږ پاکستان سره ټولو معاملاتو پر امن حل غواړو. په موجوده وخت کې دواړو ملکونو د یو بل سره ډیر نږدې شوي دي او هند او پاکستان اولس مستقبل هم د یو بل سره تړلې شوې ده. د دوه مشرانو ترمنځ ملاقات په حق لا سیاسي چارو کارپو پروفیسر حسن اسکری وایي چې دوه ملکونو ترمنځ تاوتریخوالي کې تر ډیره حد کمې راغلې ده. ولې د ملاقات وروسته د دوه ملکونو ترمنځ تعلقاتو کې د نور بهتري راتلو ډیر امکانات پیدا شوې دي. ګورې چې کله د وزیر اعظمانو په کچ خبرې اترې کیږي نو هغه په بنیادي اصولو کیږي، بیا په هغه موضوعاتو تفصیلي خبرې د حکومت نور غړي کوي. د دوه مشرانو د ملاقات نه دا ظاهریږي چې دوی غواړي چې خبرو اترو دا سلسله دی روانه وساتي او د دې د مثبت نتیجې هم راووزي. نو زه دا ګڼم چې د دې ملاقات ښې نتیجې راوتی دي او د دوه ملکونو ترمنځ تعلقاتو کې د بهتري راتلو امکانات نور هم زیات شوي دي. یاد دی وی چې نن نه د مالدیپ په خار ادو کې ولسم سارک سربراهي کانفرنس تر سره کیږي. دا کانفرنس به تر سبا پورې جاری وي چې پکې به د جنوبي ایشیا او ملکونو پاکستان، هند، بنگلاديش، سریلانکا، بوتان، نیپال او مالدیپ نه علاوه افغانستان اعلی چارواکي هم ګډون کوي. کانفرنس کې د پاکستان نمائندګي وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی، د هند نمائندګي وزیر اعظم ډاکټر منموهن سنگ او افغانستان نمائندګي ولسمشر حامد کرزی کوي. احمد الله، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
په رپورټ کې مو اوریدل چې نن د پاکستان او هندستان وزیر اعظمانو د سر د غونډې په درشل کې له یو بل سره کتلې دي، او د هند وزیر اعظم منموهن سنگ ویلي دي چې د پاکستان سره به د اړیکو نوې با پرانیزي. د کتنه لنډه موده وړاندې افغانستان او پاکستان ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر هیلری کلینټن سفر وروسته رامخته کیږي. بشیر ګواغ د هند او پاکستان ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو او د افغانستان پر مسله د دې پرمختګ د اغیز په اړه د سیمه ایزو چارو شنونکي خادم حسین سره خبرې اترې کړي، او پر سر کې ترې پوښتلې دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو ښه کېدل څنګه ارزوي.
تیر شوي بلا کلونو نه چې په دې سیمه کې د کوم قسمه اړې جوړې ابتدا شوې ده او مسلسل د زیاتېدو غاړي ته روان وو، او اوس هم تر سرحد پورې خور ور پروت دی. دغه ټول مصیبتونه که تاسو سیاسي طور باندې ورته وګوري او لږ ژور نظر ورته واچوي، نو دا بنیادي توګه باندې د دې یېرې نه چې کوم د پاکستاني اسټبلشمنټ سره د ډېر پخوا نه ده، چې که هند د مشرق غاړې ته هم اثر لري او هند د مغرب غاړې ته هم اثر لري، نو مونږ به یعنی پاکستان به د داسې عذاب سره مخ شي یا به مات شي یا به ورته زیان ورسي. زما خیال لري چې په دې نتیجه دنیا رسېدلې ده چې تر څو پورې د پاکستاني اسټبلشمنټ د مازو نه دغه فوکیا نه وشتي، او تر څو پورې پاکستاني اسټبلشمنټ په دې خبره سره رضا شوي نه یا په دې خبره دا خبره منلې نه چې په دې سیمه کې یا په دې دنیا یا په دې نړۍ کې د اوسېدلو لپاره د مشترکه مفاداتو د لټولو دور دی. د هغه تحلیلي ارتقا ته انسان رسېدلی دی. جنگونو د سټریټیجیک ژورتیا په باندې کې جنگونه د سنټرل ایشیا کې یا په ساوت ایشیا کې خپل مفادات او سیولو د تاریخ سیاسي مفادات او مشروع مفادات لپاره ما خلې چې هغه دور ختم دی. خبرو اترو دور راغلی دی، د ډایالوګ دور دی، او د دې وجه نه غالباً د هیلری کلینټن راواله تر سپارښت اجلاس د کوم عمل روان دی. په دې کې ماته بنیادي نقطه دا ښکاري چې د هند او د پاکستان د اسټابلیشمنت ترمنځ چې کوم جنگ دی، د خلکو ترمنځ نه دی، د فوجونو د اسټابلیشمنت ترمنځ کوم جنگ دی، دغه جنگ په داسې طریقه هوار کړی شي چې د هغې نه هغه نور عذابونه نه ډار پیدا کېږي کوم چې د دې سیمه ښکار تر سپورې.
خادم حسین صاحب، تاسو په دې کې بیا د افغانستان مسلې ته څنګه ګورئ؟ ځکه چې په 2014 کال کې به امریکایي پوځیان د افغانستان نه ووځي او امنیت چارې به افغان ځواکونو ته سپاري، او اوس وخت کې داسې راغلی چې پاکستان پوځ به د افغانستان پوځ روزي. بیا هیلری کلینټن سفر وکړه، دا ټول سره څنګه ګورئ؟ زما
خیال دی چې په خصوصي توګه د افغانستان په حواله د هند او د پاکستان نه علاوه او پاکستان ځکه ډېر زیات ضروري دی په دې حواله یو بیلنسینګ رول به هر حال لري چې که پاکستان د خپل پالیسي یا د خپل نظر بدل کړي شي، نو په افغانستان کې به 80% تمروي خپل مرشي یا خپل به د منځ جوړ شي. خو دې سره سره دا خبره ډېره زیاته ضروري ده، دا د امریکې د پاره ضروري ده، دا د پاکستان د پاره ضروري ده، افغانستان د پاره او د هند د پاره، چې د سیمه ییز نظر وکړي شي. په دې سیمه کې د منځنۍ ایشیا په حواله یا د دې سیمې په حواله د سیمې نورم ډېر ریاستونه داسې دي چې هغه مفادات لري. زما خیال دی چې دغه عمل د پاکستان او هند ترمنځ، د پاکستان افغانستان ترمنځ، د پاکستان افغانستان او هند ترمنځ خو ډېر زیات خوشاینده دی، د خوشاله خبر ده. خو دا عمل یو قدم مخکې بوتل غواړي چې پای کې چین او روس، ازبکستان، تاجکستان او ایران هم شامل کړي شي.
دا نوې خبرې چې کومې شوې دي، دا د هیلری کلینټن سفر او بیا وروسته د پاکستان د افغانستان د پوځ د روزلو خبره، اوس د هند او د پاکستان ترمنځ اړیکې ښه کېدل، دا د دې ټولې کښالې د پرتاسې څنګه ګورایا؟ دا به عملی شي او دا به دا مسله حل کړي؟
که داسې کېږي چې څنګه ما مخکې ارزو کړو چې بین المللي قانونه، نړیوال ریاستونه او سیمې ریاستونه د پاکستان یری او د پاکستان مفادات تصادفور مفادات تصادفور پاکستان یری د منځ یوړې شي، لری کړې شي، کنوینسي کړې شي، او که ضرورت کېږي نو چې د بمب وړې شي. زما خیال چې دې سره خو به دا وشي، دغه ډېر زیات ګنجونه به وسله امین را روانو سو کلونو کې را روانو نسو کلونو ته سویلې شي چې کېښودې به شي. خو چې کوم ما مخکې ارزو کوو چې د سماج کې دننه د تومروایې کوم رګونو کې وینه روانه ده، د هغې د بدلولو لپاره به هرحال ډېر لوی مبارزې ضرورت.
د سیمه ایز چارو کارپو خادم حسین سره مخابراتي راوړي دي.
د حجانو د بیرته ستنیدنې عمل د نن را پیلېږي او د پیایي الوتکې د لارې به درې سوه دېرش حاجیان پېښور هوایي ډګر ته نن راورسېږي. خو د پېښور حکومت یا د خیبر پختونخوا حکومت په هوایي ډګر کې سخت امنیتي تدابیر نیولي دي او د حاجیانو کورنۍ نه پرېږدي چې دغلته راشي چې دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ شوي دي. د پېښور کې د مشال رادیو خبریال غلام غوث په دې اړه تفصیل لري.
د حاجیانو پاکستان ته د واپسۍ عمل به د نن نه پیل کیږي او په اولنۍ الوتکه کې به درې سوه او دېرش حاجیان د پی آی ای د الوتکې د لارې په پېښور هوایي ډګر کوزیږي او په پېښور کې د حاجیانو د راتګ پر مهال سخت امنیتي ګامونه پورته کړي شوي دي او د حاجیانو د استقبال لپاره د خلکو هوایي ډګر ته په تګ حکومت بندیز لګولی دی. په پاکستان کې د حاجیانو د واپسۍ د اولنۍ فلایټ په لړ کې د پی آی ای پېښور د دفتر پی آر او مقصود احمد مشال ریډیو ته وویل
دا چې زموږ ملي فلایټ به راځي پیګالا یو لسمی می بجې پېښور ایئرپورټ ته به راځي او دا چې دا به درې سوه دېرش کسان حاجیان را رسي.
په پېښور کې حکومت د حاجیانو د استقبال لپاره پېښور هوایي ډګر ته په تګ بندیز لګولی دی او د حاجیانو د استقبال لپاره به خلک په حاجي کیمپ حیات آباد کې د حاجیانو انتظار کوي. په دې لړ کې د پېښور د ډي سي او ترجمان فیروز شاه مشال ریډیو ته وویل
دغه سیدا چې مونږه لکه د سکیورټي وجوهات په بنا باندې دا فیصله کړې وه پرون چې هغه د حاجیانو له کوم خپل خپلوان خپل پردي راځي د دې به سیسېون ته ځي حاجي کیمپ ته او د حاجي کیمپ ته به ځي او د ایئرپورټ نه به په سرکاري ګاډي کې سرکاري ګاډو کې مونږه حاجیان وضو سیسېون حاجي کیمپ ته
پتیرو وختونو کې د حاجیانو خپل خپلوانو په پېښور هوایي ډګر د حاجیانو د راتګ پر مهال د هغوی انتظار کولو او د ایئرپورټ نه به هغه خلکو هم خوندونه اغیستل کوم چې به هوایي ډګر او هوایي جهازونه نه ولیدلي. په دې لړ کې یو څو تنو د مشال ریډیو سره خبرې اترې کړې دي. دوی وایي
زما هاشملی نوم دی او د پېښور اوسیدونکی یم او حاجیان مچ راتلن وایي د پاره باغی ایئرپورټ ته تلل گاډی ماډی به ماشمان به ور سره وو او ډیر خوشاله به وکړه او اوس چې کم دینو په پېښور کې د سکیورټی د وجه کم دی ډیره زیاته مسله کم ماشمان چې وي د کور غ خلک ملک چې کم دینو هغه به اول زی حیات آباد اجی کیم دی الته به زینو حاجیان الته کې بیا را رسی نو الته کې ول د خلک زی الته کې به ویني کنه د ایئرپورټ د خوند او د کم د ایئرپورټ ته چکر ته بچی د ماشمان او د کور خلک ملک خوشاله دل نو خوان من دوا غدا غی اس نیش تری کنا اغا مزی اس نیش تری
زما بودین نم دے نبا جوڑ لو ایجنسی دبا جن سے میں تعلق دے مخک ب منگا ایئرپورٹ لتلو نو تیاری ب مغلا جی ایئرپورٹ ب کوی نو زبردست زڑب مختلا اجین بم ند اللہ نور ایئرپورٹ سیل بم ب کو مختلف نغم مول دو نو سٹرونگ ک ایئرپورٹ من پابندی نے کدل شمرا دے ما شمان بم جا سرا وصل ما شمان ما مختلا ج منگ ایئرپورٹ وے نو منگا ہوائی میدان وے نو نا حالات میں زین وے نو سما شمان مطلب چا غزاڑ زری زتری بیا غو زړه زنه به به ولې په کار دا و چې ایئرپورټ کولاوه خبره
خپل خپلوان را ول خسر مشمان برا ول د کورونو سیری ولاس کې نیولې په غنټو غنټو ولاړو پر یوې ډګر په جاتونه تل لاتل ډیر به زیات خوشاله غو یو دغه وکنه افسر په خبر ډیر خپل مزام کول ډیر زیات خلک به ته پروز روز ولاړو ته په خبر او ډګر به دومره غنه غونه وا چې خلک به د شپې دا یا د فلایټ چې فرض کا مازیګر به خلک په سهار نه راغول چې کوم به سهار فلایټ نو خلک به بنګول مال روسیدل ډیر خون مزه بو
دا یادونه ورلا چې تیر کال هم په پیښور کې د حاجیانو دراتک پر مهال ایئرپورٹ ته د حاجیانو د استقبال لپاره دولس پتک بندیز لګول شوی و. غلام اوس مشال ریډیو پېښور.
تاسو مشال ریډیو ری پسین صوبه کې د شکارپور پوسټیمه کې د اختر پور زدرې او هندوانو په وژنه د پاکستان د بشري حقوقو ادارې اندېښنه څرګنده کړې وې. لیدې چې د اقلیتونو د ساتنې لپاره د حکومت کوټلي ګامونه پورته کړي د دې عمل تر شا به د چالاس ویو د عمل ول تر سره شوی دی. په دې اړه ملیحا امیر زاده بشپړ رپورټ لري.
په پاکستان کې د بشري حقوقو د کمیشن مشره زهرا یوسف وای په سین صوبه کې د شکارپور په سیمه کې د اختر په ورځ د هندو مذهب سره تعلق لرونکو درې ورونو وژنه د خای چې مجرمان د داسې کړو ترشا د فکر لري چې ګینې ښکار شي خلک مسلمانان نه دي نو ځکه په اسانه داسې کولی شي او له سزا بچ کېدی شي. د پاکستانی بشری حقوقو د کمیشن لخوا په بیان کې راغلی دغه اداره د هندوانو په وژنه حق حیرانه ده او د هندوانو سره د ناوړه چلند پر ضد دوی سره هم غږی کوي. د بشری حقوقو کمیشن د دغه هندوانو په ساتنه کې د پولیسو په پاتې راتللو اندېښنه څرګنده کړه چې که څه هم دوی ته د ځایي مسلمانانو د یوې قبیلې لخوا د ډکې ورکړل شوې وي او دوی د پولیسو نه د حفاظت غوښتنه هم کړې وه، بیا هم د یو پولیس تاڼې سره نږدې ولې ووژل شو؟ دا چې د اقلیتونو سره داسې سلوک کوم فکر ښکاره کوي. د دې پوښتنې په جواب کې د ولسي چارو کارپوه او ماهر تعلیم خادم حسین وایي چې تندروي په بیلابیلو ذریعو په هر ځای کې په خلکو کې جړې نیولې شي.
تندروي په هر ځای کې د تعلیمي نظام په ذریعه، د میډیا په ذریعه او د مذهبي سیاسي ګوندونو په ذریعه کومه سیمه کې هم څوک تمبل دا غواړي د هغې رګونو کې ننوستل غواړي هغه رګونو کې ننوتی شي. تندروي یو داسې فطري شی نه دی، پالیسۍ سره تعلق لري، تندروي سره تعلق لري، تندروي او داسې عمل سره تعلق لري. ریاست هم کوي یا سماج کې الیټ هم کوي یا بهر ریاستونه هم کولی شي یا سلنه چې کوم عوامل دي هغه هم د دې ذمه دار کېدی شي. څومره مدرسې زیر دي او وهابیزم چې کوم انداز کې هغلته دننه لاړو د هغې مطلب دا دی چې د سیند اوس هره ټوکړه چې ده یا د سیند هره حصه د کارنتیری سیند دی که هغه د خاري سیند دی په اخي تندروي بهرحال په داسې شکل کې موجود دی چې تاسو وکتل چې دغه دریو ډاکترانو علاوه نور مسلسل په حیدرآباد کې په سکر کې په کشمیر کې په لارکانه کې داسې واقعې وشي هغه سماجي عوامل اوس تندروای ته بالکل لکه د تیار پټي تعدین د پټي په شان تیار ناست.
دا چې آیا د هندوانو پر ضد د داسې تندرو فکر یو لامل د پاکستان او هند ترمنځ د لسیزو راهیسې دښمنی خو نه ده کوم چې د سکولونو د نصاب سره تعلق لري؟ خادم حسین یې په اړه وایي
یوازې د هندو مذهب په حواله خو یو ډېر لوی نفرت موجود دی او هغه د مطالعه پاکستان نه راواله تر اسلامیتو پورې، د اسلامیتو نه راواله تر بیولوژي پورې. ماشومان دلته په کتابونو کې او بیا چې کوم د سکولونو یا د پبلک سکول سیستم انوایرمنټ دی، ماحول دی، په هغې کې بیا د استادانو تربیت، بیا د میډیا په ذریعه، د ریډیو، ټي وي، اخبار، د اردو میډیا په ذریعه او بیا د مذهبي سیاسي ګوندونو په ذریعه. دا مفکوره د هر هغه شی چې مختلف دی، هر عقیده چې زموږ نه مختلف ده، هر هغه کړوړې چې هغه مختلف دي، هغې سره د دښمنۍ دپاره ماشوم تیارول بجای د دې چې ماشوم تیار کړي د تخیل دپاره، د ایجاد دپاره.
په پاکستان کې د بشري حقونو د کمیشن د مشر په خبره، په پاکستان کې حکومت ته پکار ده چې د لږکیو د حقونو د ساتنې لپاره دې کوټلي ګامونه پورته کړي. که څه هم اداره دغه پیښې په اړه د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی لخوا د غندنې هرکلی کوي، خو بیا هم په دې لړ کې د جدي ګامونو غوښتنه کوي. خادم حسین هم په دې لړ کې د ګامونو پورته کولو په اړه ورته نظر لري.
لنډې مودې سټریټجي پکار دی چې جوړ کړی شي او یو د اوږدې مودې سټریټجي جوړ کړی شي. چې کوم د لنډې مودې سټریټجي ده نو پای کې خو دا ډېر زیات ضروري خبره ده چې د پاکستان ریاست د خپل هغه پالیسۍ چې هغه د خارجه پالیسۍ لپاره غیر ریاستي تنظیمونو استعمالولو بیا هغې له ځایه ورکړي، زما خیال دی چې دغه عمل به دې سره بند شو. دا قلیلو نیاد تاسو ورته ویلی شي د لنډې مودې تعلیمي نظام خو سراسر بدلول غواړي او زما خیال دی چې اتلسم ترمیم نه پس دا امکان پیدا شوی دی چې سپېدا سي وکړی شي. دریم چې کوم اهم دی هغه نوټو میډیا ده، دغه باندې نظر ثانی کول ډېر زیات ضروري دي. مذهبي سیاسي ګوندونو ته ایجنډا ایښودل پکار دي چې دی وطن کې اوسېږي نو تاسو به د مډل ایسټ پالیټکس کوي، تاسو به د پاکستان سیاست کوي.
دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځو وړاندې د یوې امریکایي ادارې لخوا یوه سیرنه خپره شوې چې پکې ویل شوي پاکستاني زده کوونکو ته د مذهبي اقلیتونو سره د نفرت کولو درس ورکړل کېږي.
تاسې مشال رادیو ریسن صوبه کې یو ځل بیا کمیشنری نظام نافذ شوی دی او په دې نظام باندې پښتانه خوشاله دي، خو سن حکومت وایي چې د اتحادي ګوندونو سره د سلا مشورې وروسته به یو داسې نظام صوبه کې رایج کړي چې ټول ته د منلو وړ وي. ظفر کریم یې تفصیل درکوي.
سن صوبه کې د اتحادي ګوندونو، پیپلز پارټۍ او ایم کیو ایم ترمنځ د بلدیاتي حکومت په سر د اختلافات وروسته یو ځل بیا ټولو صوبه کې کمیشنری نظام بحال شوی دی. ایم کیو ایم ډله سن صوبه کې د بلدیاتي نظام او پاتې تقریبا نور ټول ګوندونه د کمیشنری نظام په حق کې دي. کراچۍ کې میشت پښتانه هم کمیشنری نظام په بیرته بحالۍ خوشاله دي.
داسمه ټاون نه شي دا ماجرو دي باندې کې خکار شوی دا غي زینو تلاړ شدا غي کوسو تلاړ شدا غي سړکونو وګورا اره بیا واپس لاړ شدا موږ مسانو وګورا بیا واپس لاړ شدا د بنارس وګورا واپس نور د پښتنو علاقې وګورا دا کچړي ډېر دي اره پلاړه چې زینو پنسي بوچته اورې دوړې اره روډو نه اره کمیشنری نظام مساوات پکې سلګ ډېر نظر ښکاری پای کې خو به خو مساوات اډونه
کمیشنری نظام بخې وجه دا ده چې د دې کارون لګ تقسیم بٹول علاقوں مخصوص علاقے نو دا خره یا دا نظام هم څنګه کوي خو لکه دا شی زمو پړونو کې او پزلونو کې او پدماو کې باغ شي نه چې لکه په یو علاقې کې به کار کوي کار کوي ګرځه کې به کوي خبرې ټوله ته پیدا ورسي.
هلو نصر الله دا ټیکسی بلدیاتی نظام چې کوم دی هغه صرف د دې ما کراچۍ لپاره نظام خو هغه په کار دی چې هغه پاکستان لپاره د غون پاکستان د عوام چې څه غواړي چې هغه نو بس دا اوس صحیح دی اوس د دې چې بهتري راشي نو موږ ته بیا هر یو نظام کې چې صحیح چلېږي دغه ټیکسي چلوم په ټوله کراچۍ کې صرف د پښتنو په علاقه کار نه دی شوی ماجرو په علاقه کار شوی لانډي بنارس کم طرف تند پښتنو آبادی دلته کې کار نه دی شوی نو بس دې سره بالکل چې مشران یې کوي ولې نه کوي.
د سیاسي چارو کارپوه توصیف احمد خان بیا وایي چې سند خلکو لپاره د ټولو نه ښه نظام هغه دی چې ګټه یې د ښکته طبقې خلکو ته ورسیږي. د نوموړي په خبره بلدیتي نظام ښه دی خو په کار ده چې هغې کې حکومت بهتري راولي. دی وایي د نظامي حکومت په حقله د انساني حقونو کمیشن هم یو وړاندیز پیش کړی و خو د بده مرغه پیپلز پارټۍ او ایم کیو ایم دواړو هغه رد کړی دی. اصل خبره دا ده چې داسې ګامونه پورته شي چې د تیر مقامي حکومت په څیر دا ځل کارونه یو ځل بیا د مخصوصې علاقې پورې محدود ونه ساتل شي. د یادونې وړ ده چې ایم کیو ایم سند صوبه کې د پرویز مشرف په وخت کې د جوړ شوي بلدیتي نظام په حق کې دی او د پیپلز ګوند او اے این پی په ګډون سند قامپرس ګوندونه او ځینې نور ګوندونه د کمیشنری نظام حمایت کوي. سند صوبه کې د گورنر د ارډیننس تر لاندې بلدیتي نظام نافذ وو. د دغې ارډیننس موده د رواني میاشت په شپږمه نیټه پای ته رسیدلې او د نن څخه په ټولو صوبه کې یو ځل بیا کمیشنری نظام رایج شوی دی. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
تاسو مشال رادیو او پښتونخوا کې د ماخام 5:30 بجې شو بشیر غوښته ته د ساده خبرونو لنډیز وای.
د هند او پاکستان وزیر اعظمان وایي چې د اړیکو د یو نوي باب پرانستل ضروری دي. په خبر ایجنسۍ کې د امن سرشتې 15 کسان وژل شوي دي. سویډن وایي د روان کال تر اخره به د افغانستان نه خپل ځواکونه ستنول پیل کړي. نن ښایي د امریکا هغه پوځي ته سزا واورول شي چې په افغانستان کې پې د ملکي وګړو د وژنو تورونه دي. د افغانستان په فراه ولایت کې نن په درې امنیتي پیښو کې یو ځانمرګی او درې مینې ښودونکي وژل شوي دي. د ایران روحاني مشر ویلي د هېواد اټومي وسلو د له منځه وړلو لپاره به د امریکا او اسرائیلو هر برید ته سخت ځواب ووایي.
لاند خبرونه چې بشیر غوښتر ته وړاندې کړل. مشال رادیو نو روسي خبری خبرونه او اوس هم د پاکستان کورنۍ ورسپانو ته کتنه لرو. د پاکستان د کورنۍ ورسپانو پانی په اسلام آباد کې نیسا اجمل اړولې دي.
ورسپانه مشرق په خپل ادارې کې لیکي چې د صبح خبر پښتونخوا سیمې تارو جبه کې د خون بابا مقبره بم باندې الوزلو کوشش ناکامه کړې شوې ده. د تیر اتوار پر ورځ د تارو جبه په مقبره کې خون بابا مزار ته د شپږو کیلو یو بم کې خوده شوې وو خو خوشکسمتۍ سره دا منصوبه ناکامه کړې شوه. ادارې لیکي چې قبرونه که د بزرګانو یا د عام خلکو وي خو په اسلام کې د قبرونو احترام موجود دی. په صبح خبر پښتونخوا کې مخکې هم داسې قسمه ډېرې پېښې شوې دي د کومې نه چې د تحفظ د کمی احساس کی. ادارې لیکي چې د انسان اصلاح په نفرت یا په قوت نه کیږي بلکې په مینا او دلیلونو سره کېدای شي. ورسپانه جنگ په خپل ادارې کې لیکي چې د سار کونډبا نن په مالدیب کې شروع کړی شي چې پکې به وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او د هند وزیر اعظم منموهن سنگ لیدل کاته هم ممکن دي. ادارې لیکي چې د کلنا سار تنظیم جوړ شوی دی نو د پاکستان دا کوشش دی چې دا تنظیم د هم یورپی یونین شنګای تعاون تنظیم او آسیان په شان د یو نیم عربه آبادۍ ستونزې هوارې کړي خو پاکستان او هند ترمنځ تاوتریخوالی له وجې د دې تنظیم په کوششونو کې څه خاص پرمختګ نه دی شوی. ادارې لیکي چې د سارک تنظیم کوششونه ستر ته رسول لپاره د اسلام آباد او د نوی دیلی ترمنځ د مذاکرات کولو ضرورت دی او د دې دواړو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی ختمولو کې چې څومره پاکستان ته ګټه رسي نو د هغې نه زیاته هند ته ده. نو د پاکستان او هند ترمنځ چې څومره مذاکرات شوي دي په کار ده چې هغې کې شوي معاهدو باندې عمل وکړی شي او د پاکستان او هند په شمول د ټولې جنوبی ایشیا حالات دا ضرورت لري چې د سیمې مشران د سنجیدګۍ سره د امن او پرمختګ لپاره خپل خپل کردار ادا کړي. روسپانه آج په خپل ادارې کې لیکي چې چترال او هزاره ډیویژن په سیمې کونش ویلي کې په ناجایزه توګه د ځنګلو کټ کولو په اړه مختلف بیانونه مخې ته راځي او دا متعلقه سرکاري ادارو کې موجود کسان کوي. ادارې لیکي چې د ډېرې مودې راسې د ځنګلونو بې دردۍ سره کټ کولو له وجې په موسمونو هم خراب اثر غورځېدلی دی او ورسره کمی خزانې ته هم داربونو روپو زیان شوی دی. ادارې لیکي چې د دې صورتحال مخنیوي او په دې کې د ککړ کسانو پر ضد کاروایی کول ضروری دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رویټرز خبری اژانس خپله مقاله د هند او افغانستان ترمنځ ستراتیژیکي تړون او برتنیوي ورسپانې ټیلیګراف په پاکستان کې سکل د سیلاب ځپلو لپاره د مرستو د کمښت په اړه لیکلې ده. د دواړو مقالو غټ ټکي مجید بابر وړاندې کوي.
رایټر خبر ایجنس په خپل یو مقاله کې د یو چارواکي لخلي لیکي چې هند پلان لري چې افغان پوزي جنگي یونټو تبا په مهمو جنگي سکولونو کې روزنه ورکوي. رایټر لیکي چې د هند دا پلان د افغانستان سره ټینګه شمنتیا سرګندوي. دا په داسې حال کې ده چې غربي پوزونه د افغانستان نه د وتو لپاره تیاری نیسي او داسې ښکاري چې دا پلان به د پاکستان هغه ویره نور هم سیوا کړي چې دوی ګڼي چې دا د پاکستان نه د ګیرې اچولو یو هڅه ده. رایټر زیاتوي چې کېدای شي هند افغان پوستا وړي هم ورکړي او تیره میاشت د هند او افغانستان ترمنځ د ستراتیژیکي همکارۍ د تړون تر مخه به هند افغانستان د هوایي ځواکونو پایلټانو او ځمکني کارکونکو ته روزنه هم ورکوي. رایټر خبري ایجنس لیکي چې دا مهال هند افغان ځواکونو ته په پټه او په غیر منظم انداز روزنه ورکوله او صرف افغان پوزي افسرانو ته به په سکولونو کې پوزي زده کړه ورکوله او په 2008 کال کې یو ځل هند دوه افغان پلټنو ته روزنه هم ورکړی وه چې یوه پلټنه کې 1.5 افسران به وو. خو دغه موجوده ستراتیژیکي تړون به اوس هند ته په ښکاره دا اختیار ورکړي چې د افغان پوځونو روزنه وکړي او د 2014 کال نه پس چې بهرني ځواکونه به د افغانستان نه وتی وي افغان ځواکونه د طالبانو وسلوالو سره د جنگ لپاره وروزي. رایټر خبر ایجنس زیاتوي چې د افغان ځواکونو د روزنې او د امنیت د وضع برابرولو سره سره هند افغانستان سره په ټولنیزو مرستو کې هم لاس کوي او په دغو کې تر ټولو لوی مرسته د 2 ارب ډالرو هغه مرسته ده چې له مخې به یې سړکونه د بجلی د رسد لپاره د ستنو او تارونو نظام او ډیمونه جوړول دي. رایټر زیاتوي او دا په دغه سیمه کې د 2014 کال نه پس د خپل اثر زیاتولو د هڅو لړۍ ده. بلخوا برطانوي ورسپانې ټیلیګراف خپله یوه مقاله په پاکستان کې سخت کال د سیلابونو په اړه لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې پاکستان پرله پسې په دویم ځل د سیلابونو له کبله یو حیرانوونکي تباهۍ سره مخ دی. یو شمیر مرستندویه ادارو خبرداری ورکړی دی چې دا مهال 9 میلیونه سیلاب ځپلي به مالي مرستو کې د لوی کمښت له کبله ناروغو او د خوراک د کمی له کبله سختې تباهۍ سره مخامخ شي. ورسپانه ټیلیګراف مخکې وایي چې دوی ته خیراتي ادارو ویلي دي چې د سخت کال د سیلاب ځپلو لپاره د دوی د هغه مقدار نه ډېرې کمې مرستې ترلاسه شوې دي چې د دوی ضرورت وو او زیاتوي چې کېدای شي دوی د مرستو یو شمیر پروژې بندې کړي. ورسپانه لیکي چې د ملګرو ملتونو د 223 میلیونو ډالرو هغه اپیل چې دوی نړۍ ته کړی وو د هغو پیسو ایله 1/4 پیسې راغونډې شوې دي. ورسپانه لیکي چې د تیر کال د سیلابونو نه خلک سم شوي نه وو چې سخت کال پرې د پاکستان د تاریخ تر ټولو نه بدتر سیلاب بیا راغلو. په ټیلیګراف ورسپانه کې د آکسفیم مرستندویه ادارې د تګلارو اډوایزر شاهین چختای وایي چې په نړۍ کې اقتصادي بدحالي هم د مرستو په لړ کې د پیسو راغونډولو پروژې اغیزمنې کړې دي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
رادیو اوري ورسره له هغه چې د اټومي انرژي د څار نړیوالې ادارې په خپل راپور کې ایران د کیمیاوي وسلو جوړولو د هڅو لپاره تورن کړ، غربي هیوادونو د دې هیواد پر ضد د لا سختو بندیزونو د لګولو غوښتنه کړې ده. بلې خواته ایران دغه تورونه بې اساسه بللې دي او د ایران ملګري هیواد روس اشاره ورکړې چې د ملګرو ملتونو په امنیتي کونسل کې به د ایران پر ضد د بندیزونو د اقدام مخه ونیسي. په دې اړه نور تفصیل د مشال رادیو خبريال هارون بچاره کوي.
په داسې حال کې چې ملګرو ملتونو د ایران د اټومي لانجې په سر په دې هیواد د 2008 میلادي کال را په دې خوا 4 ځله بیلابیل اقتصادي بندیزونه لګولي، رایټرز اجانس د فرانسې د خارجه وزیر ایلن جوپې له کوله لیکي چې وایي کچري ایران د نړیوالې ټولنې مطالبو منلو ته غاړه کېنږدي او له جدي همکارۍ کولو څخه انکار وکړي، نو موږ تیار یو چې له خپلو نورو مرسته کوونکو هیوادونو سره یو ځای ایران په بېساري ډول له بندیزونو سره مخ کړو. بریتانیا په عین وخت کې ویلي د ایران اټومي کشاله یو خطرناک پړاو ته داخله شوې او د ایران لخوا د ډایالوګ نه پیلول بعد یوې لویې شخړې سبب وګرځي. اخو بیا ایران چې ور باندې لګول شوی د کیمیاوي وسلو د جوړولو د غنوي تورونه بې بنیاده بولی، خپل هغه زوړ دریځ تکراروي چې وایي د اټومي پروګرام د سولیز مقصدونو لپاره دی. د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد د شروع په ورځ د هیواد په شهر کورت ښار کې د خلکو یوې مجمع ته په وینا کې وویل، ایرانی قوم هوښیار قوم دی او دوی به د بمونو جوړولو پر ځای د خپلو اعلی اخلاقي اصولو په کارولو دښمن له ماتې ورکړي. نوموړي زیاته کړه،
چرا حیثیت آژانس رو خرج ادعاهای پوچ امریکا میکنید؟
ته د امریکا د تشو تورو داول کبلا ولې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې عزت ته نقصان رسوي؟ دا بستا په ګټه وی کې ایرانی قوم لا د دوستۍ لاس ورکې. تاریخ خودلې دا چې د ایران دښمنان لګټه او ویار څخه نه دي بابرخې شوي،
طعم افتخار و پیروزی را نچشیدند.
د اټومي انرژي په نړیواله اداره کې د ایران استازي علي اصغر سلطانی هم د ادارې راپور بې توازنه او د امریکا د سیاسي فشار په نتیجه کې جوړ شوی یو راپور بدلی، چې په خبره یو داسې ثبوت هم نه دی راوړل شوی چې وخایي ایران له خپل اټومي پروګراما د پوځي مقصدونو لپاره کار اخیستی دی. خو اسرائیل بیا دغو خطرونو ته په پام سره چې په دې وروستیو کې د ایران پر ضد د پوځي اقدام کولو دړکې هم ورکړې دي، د دې هیواد پخوانی خارجه وزیر او د اوس لپاره د اپوزیشن مشر جی پی لیونی په تل ابیب کې رایټرز ایجنسی ته ویلي، د ملګرو ملتونو د راپور له خپرېدو وروسته نړۍ په دې خبره پوه ده چې ایران د څه کولو په لور روان دی او باید رامنی کی. موږ له نړیوالې ټولنې له آزاد نړۍ څخه تمه لرو چې ایران به له نیوکلیایي وسلې له جوړولو منع کړي. داسې کېدل یوازې د اسرائیلو په ګټه نه دي، دا د ګرد نړۍ په ګټه تمامېږي. دغه راز د امریکا حکومت هم د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د راپور په پایلو د اندېښنې د اظهار په کولو ویلي، له خپلو ملاتړو هیوادونو سره یې سلا مسلات پیل کړي سو ایران د لا ډېر فشار لاندې راولي. د امریکا د خارجه وزارت ویاند مارک ټونر په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل، د ایران د اټومي پروګرام په حق لا اعتراضونه امریکا نه بلکې نړیوالې ټولنې مخې ته راوړي دي او دا چې باید ایران ورته ځواب ووایي. نوموړي زیاته
کړه،
ښکاره خبره ده موږ لګیا یو د راپور او د دې د پایلو جایزه اخلو، کوم چې په حقیقت کې ډېر د پام وړ دي. موږ دا د ایران د هغو هڅو چې غواړي نیوکلیایي وسلې جوړې کړي تر ټولو زیاته مفصله او هر اړخیزه ارزونه بللې ده. حقیقت دا دی چې دا د ایران د نیوکلیایي پروګرام د اصلیت په اړه نورې پوښتنې هم زیږوي. اروپایي ټولنې هم د انرژي د سار د نړیوالې ادارې په راپور کې ورکړل شوو حقایقو ته په کتنې د ایران د اټومي پروګرام په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي د ایران پر وړاندې به دوه اړخیزه ستراتیژي وکاروي، چې له یوې خوا به د دې هیواد پر ضد د سختو بندیزونو د راوړلو ملاتړ وکړي او له بلې خوا به په د فشار سیوا کې تر څو د خبرو اترو له لارې د دغې لانجې حل ممکن شي. راپورونه د جرمني په اړه هم وایي چې د ایران لخوا ډایالوګ ته د غاړې نه کېښودو په صورت کې په دې هیواد د بندیزونو لګولو له وړاندیز سره موافقه کړې، خو په عین وخت کې د ایران پر ضد د کوم پوځي اقدام کولو له خبرو سره مخالفت ښودلی دی. د رایټرز ایجنس په راپور کې راغلي، روسیا د ایران د اټومي پروګرام په اړه د غربي نړۍ اندېښنې په ځای بولي، خو ورسره بیا وایي داسې شواهد یې نه تر سترګو کېږي چې ووایي ایران واقعي د اټومي وسلې د جوړولو په هڅه کې دی. ایجنس د روسیې د مرستیال خارجه وزیر ګینډي ګټیلوف له خولې لیکي چې وایي نړیواله ټولنه به په ایران د اضافي بندیزونو لګولو ته په دغه هیواد کې د رژیم د بدلولو د یوې وسیلې په توګه وګوري او زیاتوي چې روسیا به د دغه رقم هڅو کله هم ملاتړ ونه کړي. اخوا بیا چین چې له ایران سره مضبوطې سوداګریزې اړیکې لري ویلي، دغه هیواد په منځني ختیځ کې د کیمیاوي وسلو د خپرېدنې د عمل سخت مخالف دی او له ایران یې غوښتي تر څو د یو لچکداره او مخلصانه چلند په خپلولو له نړیوالې ادارې سره د جدي همکارۍ لاره اختیار کړي. په داسې حال کې چې د ایران په اټومي تنصیباتو د حملو خبرې کیږي، د کوم له امله چې ویل کیږي د دې هیواد د تیلو سکتور به اغېزمن شي، څېړونکي د اروپا مالي بحران ته په کتنې په نړیوال مارکیټ کې د تیلو د بیو د جګېدو له کبله اندېښنې څرګندوي. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
اسلام او الازهر
په پاوکم 11 بجو،
اقتصادي نړۍ
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیر
په 1 منټه د پاسا 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 28 منټه کم 3 بجو،
اتلان
په پاوکم 3 بجو،
مونږ او متلونه
په پاوکم 4 بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم 5 بجو.
تاسو مشال رادیو نو روسي خبری خبرونه اوري. په فارن پالیسی مجله کې د شنون کې نادر حسین یو مقاله خبره شوې ده چې پکې هغه لیکلي، عمران خان د خپل ژوند پر مهال درې ډوله رول لوبولې دي. یو کردار یې د بهترین کرکټر وو، چې پکې هغه د ویکټو لیواله وو او هم د خزو. دویم کردار یې د مخیر وو چې تر مخیه د سرطان د ناروغیو درملنې لپاره روغتون جوړ کړ، او دریم کردار یې د داسې سیاستوال دی چې له خلاصي مذهبي ګوندونو سره په قطار کې ولاړ دی. د نادر حسین د مقالې مهمې برخې له پامیر ساحل اورو.
د فارن پالیسی مجلې په مقاله کې راغلی عمران خان په ژوند کې تل د سیالۍ او زغل کولو هڅه کړې ده. د چې کرکټرونو هیڅ حوصله له لاسه نه ورکوله، د یو ښه بالر په توګه یې ځان ښکاره کړ، او بیا چې د عمر له زیاتېدو سره یې دا هنر له لاسه ورکاوه نو د بیټنګ په څانګه کې یې ښه زیار وایسته. د لیکوال په خبره عمران خان تر دې وروسته د کرکټ د لوبډلې مشري په لاس کې واخیسته، او د پاکستان ویشل شوې خورا وره لوبډله یې یو ځای او متحده کړه. د دومره لوړ شخصیت چې د پاکستان خوانی هیواد مشر جنرال ضیاء الحق ورته وویل چې لوبې ته د بیا راشي او د لوبډلې مشري دی وکړي. عمران خان د 1992 زیږیز کال تر نړیوالې اتلولۍ مخکې لوبه پریښې وه. نادر حسن لیکي د عمران خان شهرت یوازې د لوبې په میدان کې نه و، بلکې د لوبې له میدانه د باندې هم اتل و، او د خپل ژوند د دې وخت یادښتونه نشي هیرولی. عمران خان له یوې فنکارې ایما سارجنټ او د هندي فلمونو اداکارې زینت امان سره اړیکې لرل. همداراز په امریکا کې یې له سیتا وایټ سره اړیکې لرل. نادر حسن لیکي عمران خان له سیتا وایټ سره واده نه وکړی، خو له نوموړی یو بچی هم لري. تر دې وروسته عمران خان د برتانیا له یوې ډېرې شتمنې ښځې جمایما ګولډ سمیت سره واده وکړ. د فارن پالیسی مجلې په دې مقاله کې راغلی عمران خان د انابل په نوم د ګډا په کلب کې تل موجود و، او د یو لیکوال جیفری آرچر د نڅا او سرود محفلونو ته هم ته. نادر حسن لیکي تر دې وروسته د عمران خان د ژوند دویم کردار مخې ته راځي. عمران خان د کرکټ د دندې په وروستیو کالونو کې پیسې جمع کول پیل کړل چې په پاکستان کې د سرطان د ټولو ناروغیو د درملنې لپاره روغتون جوړ کړي. نوموړي شوکت خانم روغتون جوړ کړ، او د خلکو درملنه یې پیل کړه. د مقالې تر مخې د عمران خان سیاسي ژوند د هغه دریم کردار دی. نوموړي په 1996 زیږیز کال کې د پاکستان تحریک انصاف په نوم ګوند جوړ کړ، او د همغه کال په انتخاباتو کې یو څوکۍ هم ونه ګټله. تر دې وروسته نوموړي په 2002 زیږیز کال کې په انتخاباتو کې دوه څوکۍ وګټلې. د لیکوال په خبره په دې انتخاباتو کې د دوه څوکۍ ګټل همځکه ممکن شول چې له مذهبي ګوند جماعت اسلامي سره یې د څوکیو پر نظام سلا راغله. نادر حسن لیکي د عمران خان آزاد خیال ملاتړي له دې منلو انکار کوي چې څنګه یو کس چې له ښځو سره یې ګډاګانې کړې دي اوس له مذهبي ډلو سره یو ځای شوی دی. د مقالې په پای کې نادر حسن زیاتوي د عمران خان پښتون ملتپاله نظریه هم د کرکټ پر مهال د ده د شخصیت برخه وه، او اوس هم. خو پر دې سربېره نوموړی پر دې له غور کولو انکار کوي چې په قبایلي سیمو کې دې د اورپکو پر ضد عملیات وشي.
په شمالي وزیرستان کې خلک وایي چې دوی د پی ټی سی ایل نه علاوه د رابطو کولو بله کومه ذریعه نه لري، او پی ټی سی ایل هم نیمونه زیاته نمرې خراب دي او سمسایي کار نه کوي چې د خلکو مواصلاتي ستونزې حل کړي. په دې اړه د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر تفصیل لري.
پروان تر کې هفته دور کې نوی نوی ایجاداتو د ژوند په یو لړ اړخونو کې خلکو ته اسانتیاوې ورکړې دي، لکه انټرنیټ، موبایل، کیبل نیټورک او داسې نورو په مدد سره خلک کولی شي چې بې لا ځنډه د دنیا د ګوډ ګوډ څخه ځان خبر کړي. خو د بده مرغه په شمالي او سویلي وزیرستان کې د یوې مودې نه د ژوند یو شمېر شعبو تر څنګ مواصلاتي نظام هم ډېر اغېزمن شوی دی. د معلوماتو تر مخه په شمالي وزیرستان کې د پی ټی سی ایل 0000 نمبرو کې تر نیمونه زیات خراب شوی دی. دا په داسې حال کې چې په سیمه کې د پی ټی سی ایل نه علاوه خلک د ربیتو یا د یو بل خیر خبر دپاره کومه بلا ذریعه هم نه لري. اسد خان چې په میرانشاه بازار کې هولسیل ډیلر دی وایي چې د یو په ځای درې نمبرې اخستې دي، خو د خرابې له کابله یې کار نه پوره کوي، او کله چې په اکسچینج کې شکایت کوي نو ورته یې رسایی نه کیږي. ځایی خبریال ملک ممتاز وایی په داسې حال کې چې د قبایلي سیمنه اوس د پرنټ او الیکټرانیک میډیا سره کار کوونکیو خبریالانو په کار کې هم تیزی راغلې ده، او رسنۍ ورنه د لمحو لمحو خبرونه غواړي. خو په سیمه کې د دولت لخوا په انټرنیټ باندې بندیز او پی ڈی سی ایل خرابی لکابلا دوی تل پا مشکل کی وی
نن یا پتا سلسلہ سی میز لکا چینل والا بار بار پمیش پتی تلیفونی ناکتل خو لکا ایس کی سمرہ بیتانو شی پا دس پی صد علاقہ شکو پی ٹی سی ایل شتا پنی رسنستا سلتا امن آمان با حال دا پا چار وجی دی دا موبائل تاور کی میں لگے دلی دی چی دی دا موبائل خوف کری وا چی دی کم پی ٹی سی ایل حکام دی آغا دی یا پڑی ای خان نوستی یا پا بانی نوستی سلتا اکسار لکا درون مشیا نیرا تا وشی اخپل نمبر سری دیتا میش نوستی خو پا اخپل نمبر یا تونت یا خروپی یا تاسا کدا شی چی یو نمبر دی لاسی لاسی خلق سر ملاوی
پی ٹی سی ایل چی دا وزیرستان خاریو پورے محدود دے او لر پرتی سی میں دا دے سہولت سخا محروم دی نو دغا خلق چی زیادر اخپل خپلوان یا پا الماراتو کے مزدوری کوی ور سرا دا ربیتو دا پارا میرانشاہ یا میرلی بازارونو پی سی او ترازی خود غلطا دا پی سی او یو مالک محمد جاوید مشال ریڈیو تا ہوئے چې د پی ٹی سی ایل لائنونو خرابی لکابلا نه یوازې د خلکو ضرورت پورا کولو کې پاتې راځي بلکې کاروبار یې هم په ټپ ولاړ دی
مو پنځه ټلیفانې نه دي په پنځه ټلیفانې شي درې ټلیفانې نه خروب دي دوه مې چار کو بعض اوقات مونه د غس خلک ووزي دغه واجه چې میش ټون یې نه وي کاروبار مې ډېر ور سره متاثره شوی دی میش والا دا شاک نشته چې ګنټه ګنټه نیمه نیمه ګنټه ټون نار درې مې چکیم گا کروشي لکه ټلیفون
په دې اړه مو چې کلا په بنو کې د پی ٹی سی ایل محکمې مشر او بزنس منیجر دلاور خان نه وپوښتل نو دوی مشال ریډیو ته وویل
موبایلټی نشته دلته موبایل نشته دی یا نور داسې نو کسان مجبوري دي پی ٹی سی ایل لپاره نو هغه ډسکنیکشن ډېر په مشکل هلته کې خلک نمبر نه ډسکنیکټ کوي کوشش دا وي دوی هم او موږ هم کوشش دا وي چې بهتر سهولت ورکړو انسټیبل لانډرډ سچویشن کنه موجوده داسې څه آن ګوینګ موږ پراجیکټ نه شروع چې موږ دې ته چې داسې هغه ورکو ریلیف چې یاره موبایل موبایل حالانکه یوې زمانه چې موږ سروي هم کمپلیټ و بلکې یو دوه ځایونه باندې موټاورې هم لګولې
کسا هم پسیمه کې د ناسم حالاتو لکابلا د ژوند یو شمیر شوبې اغیزمنې دي خو خلک غوښتنه لري چې باید دولتي مربوطه چارواکي د دوی دغه مشکل هوارېدو مناسبې لارې چارې ولټوي عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفه 621
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113 14500 او 15500 کلو هرتز
او د انټرنیټ لاري په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي
تاسو مشال رادیو اورې په خبر کې د افغانانو اسلامي فرهنګ ټولنې د اختر مراسم منځلې دي او د غلطي افغان کډوال سره راغون کړي دي او د خپل سیمو په اړه سره خبرې اترې او مشاعره هم کړي ده راځي په دې اړه د فواد علي شاه رپورټ ورو
د پیښور ښار پارباب روډ باندې د افغانستان اسلامي فرهنګ کې د لوی اختر مانځلو د پاره یو غونډه وشوه په دغه غونډه کې د خیبر پښتونخوا په بلابلو سیمو کې جوړ د افغان کډوالو د کیمپونو نه خلکو ګډون وکړو دی مرکز مشر ګل حسن وایي چې د دې غونډې مقصد په پاکستان کې میشت افغانانو ته په یو ځای د اختر خوشحالۍ کولو او تفریح موقع ورکولو
څه موعظاوې او څه تفریحي پروګرام وي څه شعر او ترانې او څه ادبي پارچې څه تمثیلي هغه شاعران راځي ادیبان راځي او وعظان راځي او نور وړوکي ځوانان راځي دغوی لپاره پروګرام وي مونږ وایو چې ورونه کله کله فرصت دی دی وخت دی نه ورته پیدا کیږي چې د بل کورونو ته ورشي فاصله لري وي او ټول نه لیدل کیږي نو چا نوي سره کتلې لیدلې نو عدالت لیدنه کتنه وشي
په دغه غونډه کې شاعرانو خپل شاعرۍ سره د افغانستان یادونه د خلکو په زړونو کې تازه کړل یو شاعر حمید وایي
د دې مقصد او هدف دا وي چې هغه ځوانان چې هغه دلته په پانتونونو کې وي او په خوانځي کې درس وای دا غوی ته د اختر هدف او مقصد او داغي فلسفه وي تورسو چې اختر څه لپاره دی او په اختر کې باید موږ څوک
په دغه غونډه کې ګڼ شمیر ځوانان او ماشومان هم ګډون وکړو یو ځوان ابراهیم وای چې د داسې غونډو خپل خوند وي
د کې تقریبا ډیر زیات خوند وي ځکه د لری لری ځین نه کسان راځي او دلته د پروګرام کې برخه زه خپل د شمشتو کې نه راغلم ځکه د پروګرام ته د لری لری ځین کسان دعوت کیږي نو د خاطر باندې موږ وختل چې په دې پروګرام کې برخه واخلو
یو بل ځوان باسط وای
الحمدلله کسان خو ډیر زیات راغلی څنګه چې تاسو ته معلومه ده په هر پروګرام کې څلور مورز باندې پروګرام منزل کیږي نو په دې کې د مکتبونو شاګردان هم شته دي مشان استادان هم پکې شته دي ډیر لر لر ځین خلک راځي خو خوشاله باندې راځي او وایي خپل تفریح هم کوي او څه معلومات هم حاصل کی دې لپاره راغلی
د افغانستان د اسلامي فرهنګ منتظمین وای چې د داسې غونډو اهتمام په هر اختر کې کوي چې ټول افغان کډوالو ته د راپای او ځای کېدو موقع ورکړي فواد علی شاہ مشال ریڈیو پیښور
تاسو مشال ریڈیو اوري او سم د قبایلی سیمه باجاور ته ورسو رانی گټ چې د خیبر پختونخوا په بونیر سیمه کې راځي د بادامت د تاریخي اثارو لپاره مشهور دی لري دغلته د جاپان او نورو ملکونو نه سیلانیان راځي چې دغه سیمه د تاریخ او خاص نزان خبر کړي رانی گټ ته د مشال ریډیو خبريال شاهنواز ترکزی ورغلې دي او دغلته د خلکو سره خبرې ترې کړي راځي په غړې وره
د سوابي پلر بونیر ته په داخله لټولو اولنې د رانی گټ یا نوګرام سیمه راځي رانی گټ په معنا د ملکی تیګه کوم چې د تاریخ دانانو په وینا 200 صدی نه ورستو تر 400 صدی ایسوی کې آباد شوه یو تاریخی حیثیت لري او د سیلانیانو توجه هم ځان ته راګرځوي د ضلع بونیر په تحصیل توتالی کې د پخوانی آثار په نوګرام سیمه کې جوړ دي چې پکې پخوانی آبادی سټوپاز یعنی د انساني لاسو جوړ شوی ګمبدي غونډۍ میچنه او دغه شان په لوی لوی تیګو کې د کوټو برابر غارونه شامل دي دلته راغلې د مردان سیمه یو سیلانی واجد علی وای په نږدې سیمو کې خاصته ځای رانی گټ دی
یو سموده مخ راغلو یو سو کال مخ کې د ازم ډیر خوشی و نو دوباره ملګر پروګرام جوړ کوو موږ چې داړ شو زموږ د ازم ډیر خوشی و بل هو پدې کې هغه هایکینګ او ټریکینګ او دغه لار دار پدې وجه یو د پداسي په بلندې باندې دوه دی د تخبه د دې کندرات تقریبا یو شانوالی پکې دی نو دا ډیر خپل زینه دی او بل پر سکون دی
د سوابي د سیمه وسیدونکو زهیر احمد په وینا رانی گټ په لوړ آباد دی او د خاص نظر هم د دې ځای کې دی
اکثر ملمنو اوریدلی وی کنه د رانی گټ متعلق خبره اوریدلی وی د دې د تاریخ حوالے سره د دې کندراتو حوالے سره خبره اوریدلی وی نو هر کله چې زمنګ داسې د لرو علاقو نه د سوات نه د بټګرام لای نه زم ما چې کوم دوستان لکراشي نو هغه خواهش لري چې هغه وای چې موږ د رانی گټ چکر لا خامخور شو خلک د سپرلی په ورځو کې هم ډیر راضي د دې کته نظر او چې لاس ته څومره پټیخ کاری هر کله چې پدې کې د شړشم ګلونه وي او د سپرلی موسم نو دا یو ډیر لکه مطلب دغه نظر د لیدو سره تعلق لري
او د جنگدری کلی بونیر اوسیدونکو سجاد علی هغه ستونزي پر اړه وویل کوم چې بهرنو یا ځایی سیلانیانو ته د هغه په نظر ورپېخه ده
او دا سره تم کوم دینو بیا غي مرستو جاپان ګورنمنت کوم دینو محفوظ کړی دي هغه ته کنه تر شي پر کړی دي او دې ته تر لګه مسله دا چې راځي نو د روډ لار مسله ورشته ډیر خلک کوم دینو استدین لار واپس شي دغه پسر باندې دي نو پیدل لار سره ډیر لار د کوم نشه خلک وي فیملیر نیوي دغه سره غر سره غي نشره او غیب وجود بیا هم خلک کوم دین ډیزه ترازی لګي دا یو تاریخي ځای دی او هر څوک وایي چې تاریخ چې نشم زه یو تاریخي ځای وینم یو یادګار دی نو دلته ډیر خلک راځي دی وایي چې کارل
په صوبای خبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د بی امنۍ لوجی بهرنی سیلانیان ل یوې مودې راهسي نراتل وړاندې با لوکو حکومت هوادونو ولس راتل د نوګرام وسیدونکو شارون بچا وای
دیتا ایتالین نازی دیتا جاپان خدا اسکیویشن ٹول دی جاپان کڑو دو 1962 کی اگی دا سروے کڑی وا او پا 1984 کی دی اسکیویشن شروع شیو نو دی کی چکم بودی سر تعلق ساتی کم ملکونا آگا ٹول دل تکی راغلی دی منگلی دلی دیو اسی کی بیا منگ سر دل تکی پاتی کی گیو شپی کی دم آو دون پی مستا وال پی مستا دا نو اگی و تا دیر پا تقدس دیر دا اگی دا بود مت نو اگی و تا دیر پا درانه نظر سر گوری او اگی و جدا دی جوندی پاتی شی
او زای ولز د رانی گټ په حوالہ یو متل هم وای شارون بچا دغه متل او بیا د متل په شال لنډه کیسه داسې وای
نو هغه کیسه مشران به کیسه کولی دا ازم هغه د دغه نو سو تاریخي خبره نه و خو هغه به دا وی چې دلته کې شہزادګری دی گټ د پاسه دغه تخت او داشنغر وانی بنکړی وی د جمی کی ګرځیدا به چې تاسو موږ دغه راکه او هوا در په باندې خرڅ کین رقم به ورکاو خلکو دا سب پاگل بچای دا اوس موږ نه هوا اخلي نو چې کله اوړی شو دی به وانی لزولی هغه او غنم به غبل نه هغه ور بغیر پس هډر پاس کې دا واته سن ما غسه ته چوکې تاسو دا وانه نشي لزولې نو دی باندې یو مثال مشهور دی وی دی رانی گټ رانا یې داشنغر وانه بنده دا د مونږ دلته غټ مشهور مثال دی
د سیلانیانو په وینا د ټولو پخوانی زینونه خسته زی هم دا کېدی شي، ځکه په لوړه جوړ رانیګټ له ډېر لرې لرې ښکاري او سیلانیان هم ځان ته راغواړي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، رانیګټ، بونیر.
مشال ریډیو ته په دې نمبر اس ایم ایس کولی شئ:
0332 533 3351.
او که د پاکستان نه بهر یې نو د نمبر په سر کې 0092 لګوي.
دا نمبر یو ځل بیا ووره:
0092 332 533 3351.
د مشال رادیو د خبری خبرونه ورسته او شی بو تر راو رسیدلو یو ور بیا بشیر کوخت غوار ورکو چې د ساده خبرونو لنډیز ترته وای.
د هند او پاکستان وزیر اعظمان وایي چې د اړیکو د یو نوي باب پرانستل ضروری دي. په خبر جنسی کې د امن سرشتې 15 کسان وژل شوې دي. سویډن وایي در روان کال تر اخره به د افغانستان نه خپل ځواکونه وباسي. نن ښایي د امریکا هغه پوځي ته سزا وارول شي چې په افغانستان کې پې د ملکي وګړو د وژلو تورونه دي. د افغانستان په فراه ولایت کې نن په 3 امنیتي پیښو کې 1 ځانمرګ او 3 ماینې ښودونکي وژل شوي دي. د ایران روحاني مشر وایي د هېواد اټومي وسلو د له منځه وړلو لپاره به د امریکا او اسرایلو هر برید ته سخت ځواب ووایي.
لبشیر احمد گواخ څخه په مننه چې نن یې درته دم په دم تازه خبرونه ویل. د مشال رادیو د نن ورځې خبرونه په همدې ځای کې پای ته رسیږي. سبب بیا هم مشال رادیو له خوندور ونیزو پروګرامونو، سیاسي او خبری رپورټونو سره او خوندور پروګرامونو سره له تاسو سره وي. اوریدل یې مهیروي زه حسیب شهید او تخنیکی همکار اسحاق خان درنه هم اجازه غواړو. تر سبا پورې په لوی او پاک خدای مسپارو. تاسو په همدې سبا وی ډیو رادیو اوري. الله مو مل شه.